قدر من اوریدونکو د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت مخالفه نرگس سادات لبنده خوشی شوی سرچینو ازادۍ رادیو تویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړې او فعاله نرگس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد د اعتراضونو له کبله نیول شوې وه نن په ضمانت راخوشې شوه خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات دوه میاشتې په بند کې وه. ځینو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشې کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 13 ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او یو شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیول او بندیان کړي دي چې د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیویي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان بابر یوسفزای وایي په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو په بلوچستان کې د پخوانه یو دې ډول حمله پړه اکثرا بلوچ بلتون پالو منلې. او روسیه او اوکراین نن یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنگي اسیران خوشي شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین 106 تنه اسیران خوشي کړي او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران یې هیواد ته ستانه شوي دي. یرماک پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او گوستمیل خارونو مدافعان شامل دي. د رماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت ټپونه لري او ناروغ دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د او نورو خبرونو تفصیل راځي. وباوري چې د خځو د حقونو فعال نرگس سادات او د پوهنتون استاد زکریا اصولي د طالبانو له بنده خوشي شوي. د یو نوی راپور لمخې په افغانستان کې د تنظیم شوی او جرایمو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس مو په ټول هیواد کې د 10 زرو په شاوخوا کې بندیان لور څنګه نیمایي کړي دي جرمي اړخ ولري. نو دغه محاسبه سمه نه ده. موږ ته دقیقه مخکاري
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دینی مدرسو غوښتي دي چې د فراغت جالي سندونه د خلکو ته نه ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د بیلاروس واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې به د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې پر ضد د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه بحثونه واورئ.
دا خپل د داعش یو تاکتیک دی، کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي، په هغې وخت کې غواړي چې خپل دغه ادرس افشا کړي، چې په هغې کې بیا دو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبړه اړوي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه یم. د طالبانو د حکومت مخالف فعال نرګس سادات لبنده خوشی شوی، په عین حال کې یو شمیر رسنیو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړې دي. خو د زده کړو د فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی او د نورو مدني فعالانو او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې د خوشی کېدو کوم خبر نه دی خپور شوی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې د ښځو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوه او د طالبانو لخوا نیول شوې وه، د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشې شوې. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو مېرمنو غورځنګړې، د طالبانو له لوري د افغان نجونو او مېرمنو په کار او زده کړو د محدودیت سخت مخالفه وه، وخت په وخت به یې په غبرګون کې د ښځو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري ونیول شوه. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوي چې له امله یې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شویو دوو مېرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غلي سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی، د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدل کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند په اړه اندېښنه هم څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې په خپل نوي راپور کې افغانستان څلرم هیواد بللای چې زیات جرمونه پکې کیږي. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات امید زهیرمال وړاندې کوي.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایم له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو، چې نیمایي حقوقي دي، په دعوو او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي که د دې جرمي اړخ ولري. نو په ترور دسو ولایتو باندې دا نیمای د دې پنځه زر شاوخوا کېږي تقسیم کو، د جرمونو کچه ډیره ټیټه ده، نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت وایاندا شمال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شلمه نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 لومړي کال کې 14015 اتیا تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د نړۍ د نفوسو د بیاکتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 85% تاریخ تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واک ته رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. له بل غاړې بیا د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې او هر ورځ یې د لمنځه وړلو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخستې وایي. اوس مهال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی، په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلني راپور کې د افغانستان نفوس 33 میلیونه او 600 زره ښودلی و. خود نفوسو ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امریکایي سناتور لینسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سپینې ماڼۍ راپور سیاسي سپیناوی بللی او ویلي دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په امریکا کې د سپتمبر د 11 په څیر بلې پیښې ته لاره اورولی شي. سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ اداره د دې وتلو او له هغه د وروسته ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې. یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بڼه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا جمهوریت غوښتونکو سناتور لیندسی ګراهام په امریکا کې د تروریستي حمله د احتمال په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په استلو سره یوې بلې د دسمبر 11 ته تخم کرلې دی. ښاغلی ګراهام د یکشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا دا ډول وتل کولای شي په راتلونکي کې د نوي تروریستي ګواښونو لپاره یو تشه رامنځته کړي.
So when the Biden administration tells you they're
کلچ د بایدن اداره تاسو ته وایي چې په افغانستان کې هیڅ طرحه غرنشته دوی درواغ وایي. یو وژن کې کاکټل یعنی یو ډول څاګ دی د جوړیدو په حال کې دی. له افغانستان څخه راپورته کیدونکو طرحه غری دلته د امریکا سرحدونه ماتوي. کوم ژر تر ژره سیاست بدل نکړو د سپتمبر یو بل یو لسمه پر لار ده. زما په ان هغه سچ په افغانستان کې پیښ شول بایدن د سپتمبر دی یو لسمی یو بل تخم وکړو.
په امریکا کې د 2001 کال د دسمبر د 11 منټې تروریستي بریدونه کې چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول د القاعده شبکې په خانه مشر اسامه بن لادن مسول ګڼل کیږي. چې هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. لاغه وروسته امریکا او متحدینو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم نسکور کړ. سپینې ماڼۍ څو ورځې وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنۍ وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ترامپ اداره په دې وتلو کې او لاغه وروسته د ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې وه. د دې راپور په لنډیز کې سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د ولسمشر بایدن ادارې هر غڅه چې کولای شوی ترسره کړل او ستونزې د دوه په تړون کې یاد کړی چې د پخوانی ولسمشر ترامپ ادارې او د طالبانو لخوا لاسلیک شوی او ویلي دي چې د کار د ولسمشر بایدن اداره له یو ناممکن وضعیت سره مخ کړه. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو لړۍ چې د 2021 کال د اګست په 10مه نیټه بشپړه شوه د ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا سختې نیوکې سره مخ شوې. د تخلیدي عملیاتو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش ډلې په ځانمرګ برید کې 14 امریکایي پوځیان او 120 افغانان ووژل شول. خو یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بانه لري. د سیاسي چارو په خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اظهار لینسی ګراهام نسبت به خطر
د لینسی ګراهام دا څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتو ته خطر دی ډېر سیاسي اړخ لري. طالبان په افغانستان کې د دوه د حقوق له مخې واک ته رسیدلي. زه فکر نه کوم چې هغه احساس وکړي چې امریکا ته خطر متوجه دی.
د پوځي چارو په اسدالله ندیم هم په دې باور دی چې افغانستان څخه امریکا ته کوم ګواښ نشته.
فعالیت داعش بیشتر شده بعد از آمدن طالبان، حضورشان قوی تر است.
افغانستان که داعش فعالیت در طالبان رو راتگ روز زیاد شوه، هوای حضور او شبکه پیاوړی شوی، د افغانستان په ټوله خبره کې فعالیت لري. خو داعش یقینا د امریکا لپاره نه، بلکې د افغانستان خلکو ته ګواخته او خای ترې وه د ګوانډي هیوادونو لپاره ګواخوي نه امریکا ته.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کولو ته ژمن دي او په افغانستان کې د داعش ګواښ هم رد کړی او ویلي دي چې هیچا او هیڅ کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قومندانې سنتکام جنرال مایکل کوري لا تېره اونۍ په افغانستان کې د داعش د غړو د زیاتوالي او د دې ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی او ویې ویل احتمال شته چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر امریکا برید وشي.
په میدان وردګو کې د 3 لک ډالرو په ارزښت د یوې پروژې درغونې چارې پیل شوې. په میدان وردګو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په سید آباد ولسوالۍ کې عملي کوي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دې پروژې د پیل د مراسمو لپاره نن یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سیو چې پکښې کې د دغه ولایت د ځایي طالب مشرانو ترڅنګ د خوړو د نړیوال پروګرام مسولینو هم ګډون کړی وو. د دغه ولایت د سنجیزی او زیر رئیس مولوی عبدالصمد حلیم ویل چې په یاد سیمه کې به د سیلابونو د مخنیوي په مخه د 950 متره په اوږدوالي سره استنادي دیوال ورغول سي چې ورسره به په دغه سیمه کې 1300 کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابره سي.
دا پروژه تقریبا نیم سوه متره اوږدوالي باندې یو دیوال ده او د ذکر شوې موسې له خوا څخه د 3 لک ډالرو په ارزښت باندې دلته راوړل شوې ده. 1300 کسان به انشاءالله په دې کې مستقیما برخه اخلي او له دې نه علاوه په سلهاو جره بندکه د خلکو به دې استنادي دیوال په واسطه باندې د سیلاونو او د باراني اوبو څخه محفوظه او ساتل کیږي.
په یاد مراسمو کې د یاد ولایت لپاره د طالبانو والی محمد امین عمری هم خبرې وکړې او ویل چې راتلونکي کې به دغه ولایت په ډیرو هغه سیمو کې د بیا رغونې کارونه چټک سي چې په خوا د جګړو لامل د بیا رغونې څخه محروم و.
کله به ان شاء الله ورځ او ولسوالۍ توجه کیږي چې په وخت تیر شلو کلو کې شغل تب کې جنگونه او په هغه وخت کې کارونه نه دي پکې سوي او سکه به خامخا ان شاء الله ورځ ستمر مشکلات ستونزې د خلکو ټول ان شاء الله واري.
د یادې سیمې اوسیدونکي هم د دې پروژو په پلي کېدو خوشي څرګند کړه او د ورته نورو پروژو د پیلېدو غوښتنه یې هم وکړه.
ځکه دې موږ خرابه شوه کې ځکه کې تللې ده زراعتي ځکه او بار دې موږ نه تیریږي نورو کلته ورته دغه به توجه وشي او بل دا چې دغه تخمو ته او اصلاح شوی کیمیاوي کور دوه شان ته ډېر ضرورت لري.
غوښتنه مو له مسؤلو چارواکو څخه دغه ده چې د هغه د غسل دروازې لپاره چک ډبونه جوړ کړي.
دا یادونه وارد چې لدی وړاندې هم د کرنی او خړو نړیوال پروګرام لخوا د غولایت په چاکو لسوالی کې د څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت ورته پروژه پرانستل شوی و.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه دا غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړه. جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونه پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کولو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دا همګړی زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر تر کومه چې اړتیاوی د دغه پوجانو پروزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې لیارغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپل خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر خارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24 پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهز پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزون کې هم د روسي عسکرو دروزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل گاوند او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونو زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تیر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بخموت، لیمن، اوی دیبکا او دونیتسک او زی په مارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه نه وخت په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یو لسکلن انجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره خي چې څنګه لنړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه عقاب پایکار کوي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندیم محمد ندیم د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې خلکو ته جالي سندونه جوړ نه کړي. د پوهنتونونو ځینې استادان بیا وایي له دندو د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د مدرسو د فارغانو ګمارل د دې بایس شوی چې د مدرسو د جالي سندونو جوړولو بازار ګرم شي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر پرون له دینی عالمانو سره په ناسته کې د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي هغه کسان چې وړتیا نه لري جالي اسناد دینه ورکوي. نوموړي همدا شان ویلي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې جالي اسناد جوړوي. په تیر جمهوری حکومت کې د لوړ زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي پخوا هم په پاکستان کې د پوهنتونونو جالي اسناد جوړېدل، خو دا چې اوس د طالبانو حکومت د مدرسو فارغانو ته ډېر اهمیت ورکوي له همدې عمله د مدرسو د جالي اسنادونو بازار ګرم شوی.
پاکستان کې په سلګونه غیر رسمي مدرسې دي او دوی دغه ډیپلومونه خرڅوي. افغانستان کې د طالبانو اداره هغه کسانو ته چې مدرسو کې درس لوستل ډېر ارزښت ورکوي نو ځکه د مدرسو د اسنادو بازار ګرم شوی دی.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد جانداد جهانی په افغانستان کې د مدرسو د جالي سندونو د ډیروالي لامل د طالبانو حکومت لخوا د اسنادو د تبادلې هغه وضع شوی قانون بولي چې د مدرسو اسناد د لیسانس معادل کوي. ښاغلی جهانی وایي له همدې امله ډېر کسان اوس هڅه کوي چې د مدرسو جالي اسناد جوړ تایید او د موقف څښتنان شي، خو د نوموړي په وینا دا کړنه هم په نړیواله سطح د افغانستان تحصیلي بنسټونه بې باوره کوي او هم په زده کړو د ځوانانو باور کموي.
یو خپلوي لاس باندې د موږ او تاسې د تحصیلات او د پوهنتونونو سندونه او د هغو هغه علمي اعتبار تر پوښتنې لاندې راځي او له بلې خوا خپل زده کوونکي استادان او ټول هغه خلق سی په علمی برخه کې فعالیت او هڅه کوي هغه به انګیزه کیږي ځکه هغه بده باندې پیږي ځکه هر څومره مهارتونه زده کړم ځکه هر څومره په خپل مسلک کې ځان ورسوم سبا ورځ د ماوجي باندې کېدلای شي له اګوړې یا له کوچلاغ نه یو څوک د یو جالي مدرسې سند راوړي او هغه په لیسانس یا ماسټري باندې به تعویض سي او بل اخره به همغه امتیازات لري کوم سي ما باید لرلای خو در حال کې سي نه لرم.
ښاغلی جهانی وایي د مدرسو د جالي اسنادو د مخنیوي لپاره باید د تحصیلي اسنادو د تبادلې په قانون بیا کتنه وشي او د سندونو پارزونه کې د مصلحت څخه کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر داسې مهال مدرسو ته د جالي سندونو د نه جوړولو سپارښتنه کوي چې نوموړي خپل سمو د مخ کې په هرات پوهنتون کې ویناستې ته وویل له هغو کسانو سره د تحصیلي سندونو د ارزونې په وخت کې سختي نه کیږي چې په شل کلنه جګړه کې برخه اخیستې او د نوموړي په وینا څومره چې یو طالب ډیر مینونه چودلی وي په امتحان کې دی په هماغه اندازه امتیاز ورکړل شي. که څه هم هماغه مهال د نوموړي په دې خبرو ډېر غبرګونونه وښودل شول خو له دې سره هم د طالبانو حکومت د مدرسو د فارغانو د سوي د تثبیت ازموینې واخیستلې چې له بریالي کېدو وروسته د 12 ټولګي د فارغ او لیسانس معادل سندونه ورکړل شول.
قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو له هغه مخکې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سکال د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 80% کم شوی. د دې ټولنې ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینو کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سکال دا شمیر 20,000 کسانو ته راټیټ شوی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل د یو ښوونځي له دولسم ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
توای پلاری د ورځی مزدوری کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. باندې حال کې د یو شمیر خصوصي په هنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کموالی راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګه شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
لکمون د انجونو له دغه کده یو سمستر 13 میلیون افغانۍ عاید او چاغه فعلا زمونږ صفر تر شوې ده. تیر نظام په پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو هم کم شوې ده. همدا دلیل د هلکانو د
موړی وایي دوی نږدې 50 نجونې محصلینې درلودلی چې اوس مهال یې د طالبانو له لوري په زده کړو بندیز لګېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سږکال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کې کمښت راغلی. د دې ټولنې ویاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
وزارت په کابل کې 15,000 تنه ماشینونو به سبتنام په خوندورونو چې سکل متاسفانه ځان ته ورونو وزارتونو سبتنام کړی دی او کانکور ازموینه کې ګډون کړی. دا تعداد بخیر را کمیږي. معنا دا چې د تحصیل پر وړاندې انګیزه کم شوې ده.
خاغلی ناصری وویل چې په تیرو کلونو کې به د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې تر 15,000 محصلینو ګډون کاوه، خو سکل دا شمیر 20,000 کسانو ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. سکالې په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پر ښځو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورني او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل، خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ته دلارام ولسوالۍ له کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زه هم له د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو نه میسج پرېږدم، ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو نرخونه بیخي لوړ شوي دي. د امارت د مسؤلینو زموږ هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایله سوله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکې زده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضي د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 2 2 1 4 2.